د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاسمغي هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجلانه د هوار شوې د پاکستان د پوز ویان یو ور بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې د نننه جوړیږي ل خپل خبريال سره تماس نیسو د تور حمله ورستي حاله به نوې جزئیات انتر لاسه کړو د افغانستان په اړه پر زین نور موضوعات او پر راپورونو سره به د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه در تخبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره په حقیقت سره کې مو په افغانستان کې د ماين پاکوي د ماين پاکولو د هڅو په اړه د ماين پاکي د همغږي د چارو له یو مشر سره خبرې کړې دي خو لمړی صفې ولستان زیات وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی په افغانستان کې به د حواله لري د امریکا بریدونه زیات شي او ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي پوره خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د دواخو خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولې او له سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی ښاغلی زاخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلي چې پرونی د پاکستان د پوز لپلاوي سره درولړ شوی لانجې په اړه د اړیکو د ټینګولو د لانجې په چټک حل او د لانجې تر هواري پورې د دروازې د جوړولو د کار په درولو خبرې کړې دي ښاغلی زاخلوال دا هم ویلي چې پاکستان د دروازې د جوړولو کار نکړي نور دلیل نه پات کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر پتوګه داندې ته دوام ورکړي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی په افغانستان کې به د حواله لاري د امریکا بریدونه زیات شي امریکا ولسمشر براک اوباما تیرونی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیرونی یو ځل بیا د امریکا ولسمشر براک اوباما خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې لاړتیا سره سم برخه واخلي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویل شوی د چهارشنبې پروس په واشنگتن کې خبرلونه ته ویلي چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالتونو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي د بامیان ولایت د کهمر د لسوال محمد هادی سیغانی تیر شپه د هغه د دوه ساعتونو لخوا وجل شوې ده د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن ازادي رډیو ته ویل چې خغلی سیغانی تیر شپه د بامیان له مرکز څخه د کهمر په لور روانو چې په لسو بجو د چنار سوخته په سیمه کې وجل شوې ده تیر شپه شاوخوا لس بجې ولسوال صاحب محمد هادی سیغانی له مرکز نه سیغان او بیا کهمر ته روانو چې د سوخته چنار په سیمه کې تروریستي برید پیښ شوی او په شهادت رسیدلی کهمر چې د بامیانو مرکز شمال ته په 100 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده د بامیانو په اوو ولسوالیو کې تر ټولو ناامنه بلل کیږي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ او بیا یو امریکایي ډالر 9.50 پوله یو انګلیسي پاوند 9.80 پوله یو یورو 9.80 پوله د سعودي او ریال 13.50 پوله د امارات یو درهم 13.80 پوله زر ایراني تومانه 9.80 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.50 افغانۍ بیا هم خراغلی ناتو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه د ویل چې پریکړې کړې ده چې د ناتو له لوري د عراق ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف یې دا دی چې راتلونکي میاشت په پولند کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي ناتو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي ناتو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د دې پریکړې هرکلی وکړ خو ویل چې ناتو باید ډیر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړی چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. موسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیا په سوریه کې القاعده او ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندۍ او ټانکونو بریدونه کوي. روسیا په حلب کې د سخت دریځ روډلو په وړاندې جګړه کې د سوریې د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون له 14مې راهیسې په سیمه کې په جګړو کې 70 وسلوال وژل شوي دي. د هغه برید کوونکی پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله وکړه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانونی د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی او اوس د امریکا په فلوریډا کې ژوند کوي خبریالانو ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی خو په دې نه و خبر چې پر زوی داعش اغېز کړی دی.
د
وای کچرته د داعش په څیر تروریستي ډلې نه وای نن به مې زوی راسره و. تاسو درنو به خپل عزیزان لرلی او هیڅوک به نه ټپي کېده. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو په یو کلب کې د یک شمې په شپه لږ تر لږه 50 تنه ووژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی یې د داسې برید قصد لري پولیس به یې خبر کړي و. ملګری ملتونه وایي د معلوماتو هغه حساسې سرچینې به افشا نه کړي چې پر اساس یې د نړیوال سازمان په یمن کې د ماشومانو د وژلو په خاطر د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د لنډې مودې لپاره په تور لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د چهارشمې په ورځ وویل چې د معلوماتو د سرچینو د خوندیتوب په تیره بیا د کړکیچ په سیمه کې ډیر مهم دی خو که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هر معلومات ورسره شریکوي دوی هرکلی کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپل راپور د معلوماتو هغه منابع افشا کړي چې په یمن او د جګړو په نورو سیمو کې د ماشومانو له حقونو د تیریو ادعا پکې شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی و چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف تیر کال په یمن کې ماشومانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په سلو کې د شپېتو برخې مسؤل دی. د دغه ائتلاف لخوا د وژل شویو ماشومانو شمیر 510 او د ټپیانو 618 ښودل شوی دی. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او 618 سورلۍ وژلې شوې ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري مصر کوي. د دغې الوتکې چې له پاریسه قاهره ته روانه وه ټوټې یوه اوبتل لیدلې دي. مخکې له دې چې د دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي د لټون ډلوې یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې دي. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو د تخنیکي ستونزې په نسبت د تروریستي برید احتمال ډېر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خواته تاو شوې وه او وروسته ښی خواته. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفی الله ستانک ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د تورخم لار ښایي نن پرانستل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا نه ده هواره شوې. د پاکستان د پوځ ویان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د راپورته شوی کرکیچ په اړه د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند څه دریز لري. د ځوانانو د چارو له مشر سره مو خبرې کړي.
زموږ کوم دا خواهش چې دا مسله د خبرو په ذریعه پورا منو طریقې سره حل کړي ځکه چې یو خوا هم پښتون مري بل خوا هم پښتون مري.
د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. امریکا وایي له افغانستانه به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه له یوه مسؤل سره خبرې کړي دي. د تورخم لار خای نن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنز اوربن و شو. په تورخم کې جګړه د پاکستان لوري د تاسات د جوړېدو پر سر د اکشن به پورس پیل شوی و، خو د تاسات د جوړېدو برخلیک لا نه دی څرګند. په دې اړه یو شمیر چارواکو څرګندونې کړي مخکې له دې چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د سیمې وروستی حال ترې واخلو. لومړی پام وکړئ د احمد شیبر ترتیب شوی راپور ته.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لاره له تېر یکشن بې راپدې خوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودرې شي او سمزه د خبرو لاري هواره شي. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په راول پینډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړېدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. چهار رنگوی دروازه جوړی شي. دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبر هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کېږي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کېږي. په تورخم کې د دې دروازې کار د یکشنبې په ورځ د جګړې له پیلېدو سره ودرېد. بیا د دوشنبې په ورځ جګړه غلې شوه او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
و همدل چې د تورخم لار خای نن پرانستل شي، خو د پاکستان له لوري په سیمه کې د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا نه ده هواره شوې. د پاکستان د پوځ ویان لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، یو ځل بیا پرون ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي. د هغه مسله ده چې د افغانستان د حکومت چارواکو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. همداشي به له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی راته ووایه چې آیا تورخم لار پرانستل شوې کنه؟
ریپورټ کې هم د تورخم دروازه لا تر اوسه پورې د مسافر پر مخ نه ده خلاصه شوې. همدارنګه د خلکو باور هم پر دا خبرو باندې خراب شوی ده چې د دین وړاندې انتخاب تورخم دروازه تړل کېدل، نو اوازې وشولې چې دروازه خاصې کې خو بیا د شخړو له امله دروازه نه خاصېدل. نو اوس چې تاسو څنګه کېږم د تورخم؟
بلې شینواری صاحب، کومه تخنیکی ستونزه؟ بلې تخنیکی ستونزه ده که چیرې تاسو یوې خواته ودرېږئ یو چیرې چې غږ مو صحیح واورېدل شي، اورېدونکي سم نه پوهېږي تاسو څه وایئ. مهرباني.
نو که اوس اورې زما غږ دغه همدغه شېبه د تورخم اډې ته او لدې د هغوی تورخم په طرف لاړ شي، په دې نت باندې چې هغه د تورخم دروازې نه په لواورې.
بله شینواری صاحب، تاسو سره بیرته اړیکه ټینګه کو، زه نه پوهیږم چې تاسو کوم ټلیفون در سره ده. دا ټلیفون صحیح غږ په غږ کې ټیټ ټیټ پیپ پیپ آوازونه راځي، اوریدونکي نه پوهیږي. قدرمن، بیرته تاسو سره تماس نیسو. د ازادي راډیو قدرمن او اوریدونکو، شاه محمود شینواری په جلال آباد کې را سره و. متاسفانه په خوشنۍ سره چې غږ یې سم نه اوریدل کېږي قطع کوي، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، وروسته ورسره بیا تماس نیسو. په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس وایي د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو پوځي نښتو په خیبر پختونخوا کې د پښتنو ترمنځ کرکه زیاته کړې ده. پر دې له پلوشه عباس سره فرشته جلالزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په اړه خبرې کړې او په پایل کې د دغې لانجې د حل په اړه د نېشنل عوامي ګوند د دریځ پوښتنه کړې. پلوشه عباس وایي
زمونږ کوم دا خواهش دی چې دا مسله د خبرو په ذریعې پوره امن طریقې سره حل کړي، ځکه چې یو خوا هم پښتون مري، بل خوا هم پښتون مري، آلریډي زمونږ د اسټی میتا چې څنګه حالات تر مخه دی د فاټا د افغانستان د پښتونخوا سره غره د جنگونو نمونږ تیر شوی د پلیسیو
میرمن عباس د پاکستان اردو وای چې دوی په خپل خاور کې غوښتل چې یو دروازه جوړ کړي تر څو چې د افغانستان او پاکستان د دواړو د امنیت سره مرسته وشي، اسناد دقیق وکتل شي، د دغه له امله جنگ شروع سوی دی په سیمه کې. نو تاسې دا د پاکستان اندېښنه څومره پر ځای ګڼئ؟
ګوره چې دا طریقه چې کومې طریقې سره روان دي، دا حالات چې څنګه ما مخکې وویلې چې جنګ سرم د یو خبرې حل نه دی لیستلې، نو پکار نه ده چې دوی د فرد د کنسټرکشن وکړي، بلکې دوی دا خبره اول ودري، خبرو ترې تر مخه شي او بل سره دا هغې د یو ریزولو روباسي فورم نه، ځکه چې د دې نه به زما خیال مونږ دا اور څونه به مونږ نور بلو ځان ته نور به مونږ څونه په دې اور کې سوځو. مونږ دواړه قومونه لر او بر چې مونږ یو مونږ داسې یو بل کې دا تفریق داسې نه جوړو ډایرکټ. بله خبره دا ده چې هیومن رایټس کم وایلیشن دی، بل یک دم تاسو یو دیوار جوړول شروع کړل، یو بارډر جوړول شروع کړل، دا هم یو طریقه غواړي. که په دې باندې څه پیسیز یعنې راغلي دي یا څه خبرې اترې تېرو بداوې ته راغلي دي، اوس خبره تر ښځو ته جنګ پورې لاړه، نو د دې نه به فرد به بیا پسې جوړېږي، هېڅ ممکن نه جوړېږي. د دې ټولو نه غټه خبره دا چې فریقین کېږي او د دې خبرې حل په خبرو روبا.
دا خو یوه ډېره پیچلی مسله ده، ځکه پاکستان وایي زه په خپله خاوره کې دروازه جوړوم او افغانستان وایي زه ډیورنټ په رسمیت نه پیژنم، یعنی دا ستا خاوره نه ده. دا خو د خاورې ادعا ده. دا په خبرو حل کېدای شي؟
په خبرو باندې حل کېدای شي یا په اتیټیوډ باندې حل کېدای شي چې د خپل ځوابدلې کې د خپل حد د خپل غیب مونږ ریسپیکټ وکړو، د افغانستان د هغې ریسپیکټ وکړو. مونږ د بل قوم ولې په هغې کې حد کې ورسو یا بل قوم سره مونږ ولې هغه وکړو؟ ریسپیکټ به میوچوال ډیولپ کول پکار وي، انډرسټینډینګ به په دې معامله ډیولپ کول پکار وي، د یو بل د هغې موقف انډرسټینډ کولو لپاره به مونږ ته یو بل له پیس ورکول پکار وي. په دې معامله کې فردر اسکلیشن به بیا څه کړي؟
په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس و چې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په تورخم کې د راپورته شوي کړکیچ په اړه چې دغه کړکیچ باید له څه ډول لارو هوار شي، په دې اړه خپل او د دې ګوند نظر څرګندو. شمه مو چنواره له جلال آباد بیا را سره د ټلیفون پړي کړي. شنواره صاحب، خبرونه ته خره خلاص خدای وکړي چې دا ځل د غږ سم واوریدل شي.
بیا هم په بخښنه سره موږ د مخابراتي شبکو ستونزه وه، البته د ټلیفون نه بلکې د مخابراتي شبکو څه اواز ستونزمنو. نو اوس دغه تاسو چې خبرې کوم دغه شیبه د تورخم اډې کې زه ولاړ یم او دغه څه ګورو د هغه د ښار پسې باندې د اډې نه چې خلک ویل چې هغوی د تورخم په نیت باندې روان شي، دوی خپل هم دغسې تمه نه لري، ځکه هغه باور ختم شوی دی. دوی وایي تر هغه وخته پورې چې رسمي اعلان نه اورېدلې، نو دوی د پېښور په طرف باندې هېڅ حرکت نه کوي. د تورخم کې چې له خلکو سره موږ غږېدلو، هغوی وایي چې تر اوسه په دواګر نه ده شوي، خو اوازې دي چې دغسې د دواړو نورو تر منځ خبرې روانې دي او ممکن نن دغه د دروازې د خلاصېدلو مسله نهایي شي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې رسمي اعلان څوک کوي؟ د ننګرهار سیمه ایز اداره که د رسنیو له لارې من جمله ازادي راډیو او کچیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې خوند داسې کړکیچونه رامنځته شوي و، اکثرا چارواکي خبر نه دي، ولې خو خلک تللي، دروازه خلاصه شوې، پرانستل شوې، اوس کوم اعلان ته منتظر دي دوی؟
یو خو هغه دا چې اعلان څوک یا مسؤلیت د هغوی مشخص معلوم نه، هغه د بهرنیو چارو وزارت دی او بیرته استازي دي، اوسدي هغوی د رسنیو له لارې نه دغه څه په تمه دي، او چې کله رسنیو نه اعلان کړي دي د رسنیو نه دغه مسله شریکېږي، او عملا بل دغه ټولنیز اړیکې دي چې دغه لارې نه دوی دغه خبر زر ترلاسه کولی شي. نو خلک همدغه ته منتظر دي تر څو چې د تورخم دروازې باندې خلکو ته بیاتګ شروع شي، نو هغه نه وروسته د خپل تصمیم نیسي چې
تاسو چې له سیمه ایزو چارواکو سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې آیا د پاکستان لوري کوم داسې نښې ورښودل شوي یا کوم ژمنه ورسره شوې چې نن دروازه پرانیزي که نه؟
ولایتي اداره چې ده هغوی مستقیما د پاکستاني لور سره خبرې نه کوي، دوی هم د کابل اسلام آباد خبرو ته په تمه دي. د دوی په وینا باندې چې د مرکزي چارواکو خبر روانې دي، دوی هم هغو فیصلې ته په تمه دي چې څه ډول فیصله کېږي، ولې تر اوسه پورې چې هغوی سره موږ خبرې کړي دي، هغوی چې د دروازې د خلاص دو مثلا نهایی شوی نده و بزید بسامه دی چیز ده حل شید.
دغه څو ورځې چې لار بنده ده، تورخم دروازه بنده ده، تاسو چې په ننګرهار په جلال آباد کې بل خصوص یاست، د سیمې د خلکو هغه خلکو چې اکثرا روابط له پولې اخوا سره ډېر زیات دي په مختلفو برخونو کې، په کلتوري، فرهنګي او په تجارتي، دغه خلکو سره تاسو حتما غږېدلی یاست، دوی دغه وروستی وضعیت څه ډول تشریح کوي؟
خرابی او اندرنګ نور نیوز راځي چې د منفي تبلیغاتو د جوړو د پښتنو په اړه چې په کوم ډول نور په من دي مشکلات له هم لا ذکر دي چې هغه د تورخم دروازې په سر باندې د ګرافونه یا د بل دوري په طرف باندې شي، دا کوم مشکلات چې ټولنیز مشکلات یې راول کړی دي د تورخم دروازې د باندې د سره.
بلې شنواره صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال شمه مو شنواره یو چې له جلال آباد د سیمې د وروستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، زموږ خبریال وایي چې تر اوسه پورې هم د تورخم لار نه ده پرانستل شوې، که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو په تیره بیا ویلي وو چې ښایي د تورخم لار نن پرانستل شي. په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا هم نه ده هواره شوې، او دواړو لورو ویلي چې په دې اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وارده یو موضوع به هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستی تاوتریخوالی یا وروستی کړکیچ، دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله پرونې ګڼې کې له افغانستان سره د ناټو تړون د تعهد پر دوام لیکنه خپره کړې ده. د ناټو غړي هیوادونه شایي په خپله یوه راتلونکي سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او تمویل لپاره له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي. په لیکنه کې د ناټو د سرمنشي یانس ستولټنبرګ هغه څرګندونې راخیستل سوي چې پرون چهارشنبه یې ویلي، موږ به په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د ناټو ماموریت ته دوام ورکړو. ستولټنبرګ ویلي، موږ به د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه چې په 2000 میلادي کال کې به په افغانستان کې دیره وي او نورو راتلونکو پلانونو په اړه پریکړه وکړو. یو اس ای ټوډی د یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد سوی څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سوی، افغان ځواکونه لا هم د جنگ په ډګر کې د اکمالاتو او رهبری له اړخه ستونزې لري. د دغه ډیپلوماټ په خبره د وسلولو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو له کبله شي ناټو د افغان قواو د روزنې پروګرام او مالی مرستې ته ادامه ورکړي. څو تر 2018 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه له دې روزنې او ملاتړه په استفاده اغیزناک فعالیت وکړای سي. واشنگتن پوست، واشنگتن پوست رسپانې لیکلي چې تمه کېږي د نړۍ مشران په راتلونکو اونیو کې هغه پلان تصویب کړي چې پر اساس یې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمېدو سره سره په افغانستان کې د ناټو کلیدی پوځي اډې فعالې وي. یو ډیپلومات چې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط خبرې کولې ویلي په پام کې د دغه پلان راتلونکي میاشت د ورسا په سرمشریزه کې اعلان شي. واشنگتن پوسټ لیکي د هغو پوځي اډو شمیر چې د دې پلان له مخې به فعالې وي نه دی معلوم. په لیکنې کې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ خبرې هم راخیستل شوي چې د چهارشنبې په ورځ یې ویلي ناټو د هغو پوځیانو د راتلونکي شمیر پلان نهایي کوي چې په پام کې ده په 2018 کال کې په افغانستان کې دیروي. د ویلي د پوځي اډو د شمیر زیاتوالی د دوی د پوځیانو په ګټه دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناټو شایي په افغانستان کې بل کال خپلې شپږ پوځي اډې فعالې وساتي. ورځپاڼې د دې تړون د چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د ناټو هغه پلان وځنډول سي چې له مخې په افغانستان کې د دې تړون د پوځیانو شمیر کمیږي. په لیکنې کې راغلي موجوده پوځیان به د افغان قواو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په بروکسل کې د ناټو په تیره غونډه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه بحث شامل نه و. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نظر او اته سو تر سیږي چې شپږ زره اته سو یې د قاتم لاټړ په ماموریت کې شامل دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه په کتنه کې مو د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په باب واورېدل. په همدې موضوع راپور هم لرو. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناتو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي له افغان ځواکونو سره د 2012 میلادي کال تر پای پورې په میلیارډونو ډالر مرسته هم وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو سرمنشي وایي چې دغه تړون دا نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناټو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته هم وکړي او ناټو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپله 2 ورځنۍ سرمنشي کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کښېږدي. دی د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناټو اوږدمهاله همکاري له ځان سره وساتي. پر دې باندې کار کیږي او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمده چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې غونډې ته د چهار شنبه په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریپکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې ناټو په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. رئیس صاحب الکوزای له ننګرهار لیکي تورخم باید داسې خلاص شي چې بیا بند نشي ځکه ډیر مالی او ځاني تاوانونه به خلکو ته واوړي. عبدالقادر مخلص هم له کندهار څخه لیکي چې د پاکستان سره جګړه د افغانستان په ګټه ده. بل هر چا سره د افغانستان جګړه د افغانستان په تاوان ده خو د پاکستان سره بیا په ګټه ده. معصوم له ګیلان لیکي د تورخم جګړې پاکستان سخت په ویره کې اچولی دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسې متسوه اتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. پیغامونه زښت زیات راستوئ، له تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خپرو. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه مو هم صافه اوازې اورېدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو له دې مخکې بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال نن سهار ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی، او هم یې له ده سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادي سیغانی تېره شپه د هغه د 2 ساعتونو له خوا وژل شوی دی. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. دا خبره د دغه سازمان منشي یان ستولتنبرګ کړې ده. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانه اونۍ د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل.
له صفي الله ستانکزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بشپړ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له یوه مشر سره خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه یو بل راپور راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې کولی شي د اړتیا په صورت کې په جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه راز امریکا وایي له افغانستانه به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړې بیا غور وکړي. له مخکېني پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پایه امریکا د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستانه بهر کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي، خو تر 2016 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه فکر وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قمندان وتوانی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب روستۍ پولې ته ورسوي او خپله وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګنده کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان له مخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلې ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالون وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالون وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالبه لمنځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب اوسئ. دوستان په همدې لږه د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزه راخستی چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزه لري په ګډه به سره واورو.
نوم حبیب الرحمن ده د لوګر د ولایت زه معلم یم په پرورشګاه کې معلمی لرم. ستونزه خو دغه ده چې د لوګر د پرورشګاه 14 کاله کېده چې د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته معاش ورکول کېده، هم درې سوه یتیم اطفال وو چې هغې ته د غرمې له خوا نه عشا حواله وو، یعنی ډوډۍ د غرمې لپاره. اوس دا وزارت کار عمر اجتماعي تصمیم نیو د پرورشګاه په څنګ یو موسسه د وامي په نامو عربي موسسه وو، هغه هم همکاري درلود، یعنی همکار وو. اوس معینیت کار عمر اجتماعي تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او 14 تنه پرسونل د پرورشګاه وو هغه دوی خدمتي د 6 میاشتو لپاره نیولی ده، پس له 6 میاشتو نه منفک کیږي، یعنی بیکاره کیږي. هغه پرورشګاه د وامي موسسې ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لسکاله منظور شوی وو دلته مصرف کیده. اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده، او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره کارت پرسونل نه لري چې موږ خدمتي ځان سره 2 کاله یا 3 کاله یا 5 کاله وساتي. همدغه اوس هغه دوی وایي چې تاسو شپږ میاشتې نه منفق یزتي. د کرزی حکومت برحاله سوی ده، ده پرورشگاه فعال و ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه، او دغه موسسه سنگ ده لگ لگ کومکونه کول. دغه موسسه زن تا استازان اخیستی دی او موک تا جواب را کردی چه تاسو زی زتی دولت معلمین وی ما زتی ده مکتب دی موک ده، زتی دولت زن تا که بل پرورشگاه جوروی جور کی که نا دلته تاسو موږ نه نیسو. او موږ له موین سره هم ولیدل. موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ وو کسانه وزارت ته لاړو. موین د کار عمر اجتماعي واصل نور مومن، ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم. ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایی ارگانونو تا مراجعه کوم او پارلمان تزم، ما تا اویل چه مال دی وڑی وڑی خبرونا مداروا. او تانا دی موگ دی وزیفه مشکل نده، موگ اخپلا مشکل درو چه واد وزیفه می پجایوی. او دا بودیجه او تشکیل دی لوگر دی ولایت دا غد ظلم دا بیعدالتی دا چه دی لوگر دی ولایت نا دا غد پرورشگاه مرکزی چه پتول لوگر گیو پرورشگاه دا موینیت تصمیم اخلی چه دا پرورشگاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لاند وخت لپاره قرارداد لري او امکانات یې له حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي، د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي.
د انصاف پلټه کې
د ښاغلی حبیب الرحمن ستونزه مو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالدینو وزارت د مرستیال ښاغلی واصل نور محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد یې په اړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر
منگا دوامی دے ماسیسے سر لس کال قرارداد کرے دے تر ہاگ وقت پورے چی قرارداد پورا نشی دا مطابق دن دے پروٹوکول چی منگا ور سر امزا کرے دے ام دے وامی ماسیسے سر بے زکا چی آغا کفالا ور کئی آغا دے یتیم معشوم تا نقد پیسے کمک کئی او هم معلمین تا معاش ور کئی ام ادارہ جمع کرے ام دنی زرخی تو دا پارا کار کئی نو بنان اضافہ معلمین چی زمان پا چاو دا ریاست پہ چوکاٹ کے پلوگا کی دی آغا نشی کولے چی دوی دا پیوا ادارہ کی پیو وقت دو معاش واخلی نو بدی دا خطر چی دا ہمیشہ دوی دا شخرا پا منس کی موجود ہوا چی یو بل منتا اداری مشکلات پیدا کی نو حیدر برد وزارت تصمیم ہونی ہو چی ماسی سر چی منگ قرارداد کرے نو یو پندش پک کالے تیر شوی دی یو سلور کالا بنور بم پاتی نو منگا ټول مساره فوار شه با مطابق دا پروتوکول داغ سر منگا قرارداد کرے رلاس پروزنتون دی دوزر شاگردان لری پا مخت کنان کے ننگرار کے پاک داغ کے لوگر کے کابل کے نو بنان کمنگا داغ ماسی خدا دا خاصت تڑو پا دی مانان چی یا مناسبات خرابو دا لس روزنتون از من دا مشکل سر برابری مخامق کیجی نو بنان دغ ما استازان و محترم تا دا آیت را بری دا وزاره فیصله دا چی پیش صورت منگا دوی نمن فکهو دوی دا معاش مستحق دی دوی پروسه تا کرده دا عمل تا با کارمند دی کم کم بوتات چی که پریاست کیو دوی با عمل تا توزیف چی او که کم بوتات تا نو متباقی معلمین منگا کولشو چی فیصله دا وکره چی دا رئیس کارو مریشتی مایی دا لوگر او رئیس معارف دا لوگر دو دوار خپل منزو که سر تفاهم وکی آغا معلمین چی اضافه کیری که دا بستونونا بیادی عمل تا خدمتی ورولی که چی آغا معشومان تر بیه که پا معارف که او معاش با دا کارو تونون چار دا ریاست نا اخلی او معاشی قطع نده او نم قطع کرده تشویش دن نکه
یعنی مخی مومن سب دقیق خون کو دو دو معاشونه در لودل
بعضی امدسی و نه تو اندی که بعضی امدسی و دا اشتباه و نو بنا ان منگ دیر خاطر چی دقا اشتباه هم رفر شی او با وامی سرم هم دا مشکل حل وی نو با حتی زین حوالی دا چی منگ دا معاشومان تا دوڑی ورکو دا کاری کرده و ریاست خو دقا کاریم خلاف دا پروتوکول کرده و چه منگه ورطا ویلی چه نه چون کفاله ورکه ورکی که بینو ضرور نده چه دوی ورطه عاشا والا که منگه عاشا پی قطع کرده او نور ماغه وامی پویگی مسئولیتی صرف دا کار اطولونی چه ریاست مسئولیت دا نظارت لری چه وی گوری وزید ماشومانو درسی و گوری حالاتی و گوری تدریجی و گوری دا چون مسائل دا که دوی نظارت کوي
یعنی دا ډار موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې ان شاء الله چې نه به سرنوشت کیږي bale
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشت شي په کاپلوګر کې حالته په معرف کې ته ضرورت او عمل ته توجیه شي حالته نو ما معاش خدمت مندول کوم او که چیرې په مثال نو په کابل ته یعنی دې ولایت ته به تبدیل کچھ دی بے سرنوشت پاتے نش
یعنی دو ہی بات تشویش ہونا لری او معاش دائمی اور تور قبول کیگی
معاش خود بخود کون او چ معاش اخری وظیفہ بہ من جامین دس نے چ سڑے پکور کے نہ او معاش اور کہے یعنی دو چ کم معاش اخری وظیفہ بہ من جامین یا بہ مارے کس من بچان تربیت کی اور بہ پروزن تن نو کس من بچان تربیت کی او یا بہ کو د کی سن نو کس من بچان تربیت کی
د انصاف پلٹ کی
دوستانو دا د دیونه د انصاف پلټک پرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلوه او بخون کې خدای سپارم خو پتلو تلو کې د موږ د ټلیفون شمیره یو ځل ځان سره یاداش کې 0992390 خوونه ولري
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمال سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماین پاکي چارې ځندنې کړي، او په دغه هیواد کې د مخکنیو شخصو ماینونو او ناچاودو مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوستی دی، او که څنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم 1400 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه او ناچاودې مهمات شته. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په راتلو سره دغې ډلې یو بیا خپل جګړیز تکتیک د ماینونو ښخولو ته ګرځولی دی. دا چې دا وضعیت به څومره په افغانستان کې نوې سیمې هم له دغې ستونزې سره مخامخ کړي، او له دې اړخه به د تلفات په شمېر کې څومره زیاتوالی راولي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مې د حقیقت صدی په پروګرام کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر له رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیرش کلن از سونز ده بلالی سو ده بلاخره سونه دوامو که ده هلار بارتو مندل سی
لبعد مرغ افغانستان که دیر شدید جگری شوی فده تیر و سالور ده شو کلونو که او اوز هم ده ادامه لری نزادی مینونو ده ناچاد مهمات سونز ده ده جگری میراس ده کچیر جگره پای ترسیده لوای انو ده مینونو سونز ده ناچاد مهمات سونز و اوز حل وای کاش که یو څو کاله مخکې ختمه وه. نو عمده ستونزه همدا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ ذره نه چې زیاته ډېروي ورځ په ورځ.
بلې فکر کوم تېر بخشۍ دا روسۍ جګړې چې رامنځته سوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل، بیا د دې پر ځای چې هغه پخواني شخصوي ماینونه او ناچاودي مواد له منځه وړل سي برعکس نور هم زیات سوله. آیا د دې سره د دې جګړو سره ستاسو کاري سهم محدود سوه، او که څنګه یعنې تاسو فعلا د کوم مشکل سره مخامخ یاست د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسېږي، خپل هدف ته چې بالاخره تر راتلونکو څو کلن پورې باید دا ماینونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي. خو د ماین پاکۍ پروګرام بیا هم خپلې هڅې کړي. مونږ سرل دي چې جګړې شته، د امنیت ستونزې شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم د مخالفینو دخوا، بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا، تاسو ممانعت نه در مسسته؟
نه، الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هېواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی ده. خلق ورسره ټول آشنا دي، پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی. او بل د ماین پاکۍ پروګرام بې طرفه پروګرام ده. د ماین پاکۍ ملکي پروګرام دغه نوي ماینونه چې ښخیږي د جنګ په جریان کې، البته آی ای ډي ورته وایي، تابع شوي ماینونه، دا زموږ وظیفه نه ده. په دوی کې موږ سره کار لرو. د موږ د ماین پاکۍ ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاودو مهمات پاتې دي، او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاودو مهمات پاتې کیږي، په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي، په هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونه ورسره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختمه شي، نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکۍ ګروپونه بیا ورځي او هغه سیمې پاکوي دغو ماینونو نه.
که څه په ستاسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته ووایاست چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره، او بالاخره د ستاسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کېږي؟ څه شکل د پروګرامو روان په څه شکل دی؟
زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو، او د دې موخه دا وه چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده، ملکی ارگان ده، بی‌طرفه ده.
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي، یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پاکۍ نور ادارو تور کې څه ډول دی کار؟
دا پروګرام خو موږ په خو د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده. نو مونږ ورورو معاصریت ترلاسه ورک. نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې مونږ دا د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی، پروګرام سره رقابتي کړی. چې کله سالم رقابت وي نو معاصریت منځته کېږي.
خو نه فکر نه کوي چې دا پروژه سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې، او بدبختانه چې د فساد ته هم زمینه برابره وي. بالاخره شاید هماغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د منطقي پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه مونږ پخوا بل سیستم درلوده، هغه کې ستونزې وې، هغه مو مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي، او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم پکې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې، او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د منطقي پروګرام کې فساد نشم ویلای چې بالکل نشته، دا ادعا درسته نه وي، ولی زه په ډاډ ویلای شم چې د فساد کچه ډیره ټیټه ده د منطقي پروګرام کې.
وروستي ارقام څه شي؟ ستاسو معلومات، تاسو ویل چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه شي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي، او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا، او د دوی شمیر څومره دی؟
د شمیر له نقطې نظر یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلوم شوي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته د سروې ټیم وزي ګوري یو ساحه چې څومره مساحت لري، 1600 کیلومتر مربع ته اوس رسیدلی. دا مساحت ډېر کم و، ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې 1000 کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو. چې عمده برخه د 2001 کال نه طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې دا جګړې دوام لري. د دې عمده برخه د دې مساحت چې آلوده شوې ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته، او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي، نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاچ لري وکاروي. نو سلاچ وکارول شوه، هلته خامخا ناچاو د مهمات پاتې کېږي.
نو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو اونده مسئولیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ته؟
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسئولیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي، دوی له سلان استفاده کوي. لبره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي، یا جنگ کې نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي. بل ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځ نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته بیا استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښود پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده، یا د استوګنې سیمه ده، یا سړک ده، یا ریابیاری سیستم ده. نو دا اوس هم په هغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډیر زیات، متاسفانه تلفات له نقطې نظر مونږ تلفات ډیر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور او سر ډول سره د ورځې راته، اوس دا شمېره ډیره شوې د میاشتې له سلو نه موخته ده. نو چې زیات د ناچار مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چې دا سړک د غاړې بمونه د سړک کور سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بین المللي قوتونو تبن ډیر ده چې دوی ډیر زیات عسكر راوړل افغانستان ته او هغوی هم ډیرې مختلفې سلاګانې وکارولې ناچار مهمات پریښودل دوی مسئولیت لري چې دغه ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سړک د غاړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسئولیت خامه خالدي هر څوک چې دي دا یو ډیر لوی مسئولیت ده ډیر یو متاسفانه دوی څوک یې نه احساسوي هغوی مسئول دي ولې فکر کوم چې دا ماینونه که بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا ماینونه به هم نه ایښودل کېدل نو دوی دا مسئولیت لري دوی د پاکولو په حیسه کې دوی مسئولیت لري یو مشکل عمده مشکل چې دا د ماین پاکۍ چارې له خنډ او له ځنډ سره مواجه کوي دا د هغه کسان چې په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا د دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي که لږ توجه وکړي زه فکر کوم دا ستونزه به ډېره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چیه ده ډېر کم معلومات که دوی فقط دومره وکړي چې کله یو نظامي عملات عملیات دوی پیل کوي له پایله باید دوی متوجه اوسي چې زه چې کله په جنگ کې داخل کېږم نو هلته ناچار د مهمات پاتې کېږي حداقل دومره دي وکړي چې هغه موقعیت دی دوی یاداشت کړي چې دا جګړه په کوم ځای کې وشوه دوی اوس پرمختللي وسایل لري جی پی ایس لري چې کوردینات د ساحې په ډېر اسانۍ سره ثبتېږي که دغه معلومات چې ډېر کم معلومات ده موږ ته په لاس راشي موږ کولی شو په کم قیمت په ډېر سرعت سره هغه د ماینونو د آلوده سیمې پاک کړو که دا معلومات موږ سره نه وي نو ممکن لستیزی وقت ونیسی
رشید صاحب ډېره مننه
کور مردان
یوم یو فطر کا گیب میں بل فطر